السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. کابل کې چاودنې د عماد صدی ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژلې. بل لور ته دوحه کې نن بیا د دواړو لورو مرکچیان غونډه لري. اندونیزیا د هغې مسافر وړونکي الوتکې ټوټې او د مړیو جسدونه موندلي چې پرون له پورته کېدو وروسته سمندر کې ولوېده. د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو، په مکړی د دې سات خبرونو ته صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام. د خبرونو سرټکی: د افغانستان په جنوب کې د 215 میوان خولي اردو وای په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعا او په اړه څېړنې کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر ضیا ودان برید او د هغه وژل کېدلې غندلې. او د اندونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. پوره خبرونه: د افغانستان په جنوب کې د 215 میوند خولي اردو وایي په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعا او په اړه څېړنې کوي. دا خبره نن د یادې خولي اردو په فیسبوک پاڼه په یو اعلامیه کې راغلی. د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر بیا رسنیو ته ویلي چې افغان هوایي ځواکونو په خاشرود کې پر هستوګن کورونو بریدونه کړي چې پکې 12 تنه ملکیان وژل شوي دي. د میوند خولي اردو چارواکو بیا په اعلامیه کې ویلي چې د دې ادعا په اړه خبر ورسېدلی او سیمه ییزې ادارې ته امر کړی چې د پیښې څېړنه وکړي. د قولي اردو د اعلامیې له مخې افغان ځمکنیو او هوایي ځواکونو د نهم نمبر لویې لارې په اوږدو کې له خاشرود سره د طالبانو د اخاذې مرکز تر هدف لاندې نیولی او درې نمبر ژوبلې ور اړولې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر مدني فعال او د افغانستان د عامه ساتنې تصدۍ پر ویاند ضیا ودان باندې برید او د هغه وژل کېدل غندلی دي. ارګ مڼۍ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په اوله په یوه اعلامیه کې لیکلي چې پر وطن پالو ژمنو او خدمتګارو شخصیتونو برید د اسلامي ارزښتونو خلاف او بشري ضد جنایت دی. ضیا ودان د افغانستان د عامه ساتنې تصدۍ ویاند چې نن له خپلو دوو همکارانو سره د کابل په کارتینا او سیمه کې په یوه مقناطیسی ماین چاودنه کې ووژل شو. چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو افغان او امریکایي ځواکونو په مقناطیسی ماین چاودنه او هدفي وژنو کې طالبان ښکیل بولي. طالبانو که څه هم د نننی برید په اړه څه نه دي ویلي، خو په خواهی د افغان حکومت او امریکایي ځواکونو تورونه بې ځایه بلل. د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مرکچیانو بیګا د سولې د خبرو د اجنډا په ترتیب باندې بحثونه کړي. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وکړه.
پرون ماشام د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ټاکل شویو ګروپونو ترمنځ د اجنډا د توحید او ترتیب لپاره جلسه دایره شوه. په غونډه کې چې په شفا فضا کې و، د اجنډا د توحید او ترتیب په اړه بحثونه وشول او پریکړه وشوه چې دغه ناستې به دوام ومومي.
د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو د خبرو نوې مرحله له تیر چهارشنبه پیل کړې او پرونی د کاري ډلو لومړنۍ ناسته و. د افغانستان دولت ویلي د مذاکرو په دې پړاو کې به د اوربند او سیاسي مشارکت په اړه ډیر تمرکز ولري. د آریانا افغان هوایي شرکت چارواکي وایي 2000 کال کې نږدې 3.5 میلیون ډالر ګټه کړې ده. دا خبره د یاد شرکت تجارتي مرستیال سلیم رحیمی نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل 2000 کال سره لدې چې کرونا وبا ګڼ کارونه زیانمن کړي، خو بیا هم آریانا هوایي شرکت 3.4 میلیون خالصه ګټه وکړه.
خوشبختانه مونږ وکولای شو چې له دې سختو ځپو او زیانونو مشکلاتو څخه کامیاب اوسو او خالصه ګټه ثبت کړو.
آریانا افغان هوایي شرکت د افغانستان لومړنی دولتي هوایي شرکت دی چې د کورونی الوتنو سربیره یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته هم پروازونه کوي. د اندونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. د سری ویجایا شرکت بوئنګ 1500 الوتکه د جنوري په اتمه له جاکارتا هوایي ډګره الوتې وه او کالیمنتان ته په لار له راداره ورکه شوه. تر لټون وروسته چارواکو اعلان وکړ چې پاوز په جاوا سمندرګي کې د ژغورنې او لټون د عملیاتو په مهال د الوتکې او انسانانو د بدن ټوټې وموندلې. چارواکي اوس د الوتکې په تور باکس پسې ګرځي چې د الوتکې د سقوط علت معلوم کړي. په الوتکه کې دوش پته سوړلې او عمله ناشته و. تر دې مخکې په 2013 کال کې هم د اندونیزیا یو بوئنګ الوتکه لویدلې و چې پکې ټوله 190 سوړلې وژل شوې و. په قزاقستان کې د پارلماني ټاکنو د ورځې په جریان کې لزګونه کسان نیول شوي دي. دوی د ټاکنو پر مهال د درغلیو او د انتخاباتي چارواکو د ښکېلتیا په غبرګون راوتي وو چې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. په قزاقستان کې په دې ټاکنو کې بل هیڅ ګوند ته اجازه نه ده ورکړل شوې پرته له دې چې یوازې یو ګوند چې اوس حاکمه ده په دې ټاکنو کې برخه ولري. د رای ورکوونکو له ډلې 12% خلکو ویلي دي چې دوی د سیمه ییز وخت د سهار تر 10 بجو پورې خپل رای کارولی دي. داسې ښکاري چې د قزاقستان پخوانی واکمن به اوس هم په پارلمان کې په تیره بیا په ولسی جرګه کې د خپل واک د ساتلو لپاره هڅه وکړي. په قزاقستان کې چې د منځنۍ آسیا یو غنی هیواد بلل کیږي، پارلماني ټاکنې او داسې نورې ډیموکراتیکې پروسې له ګڼو ننګونو سره مخ بلل شوې دي. او د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په متحده عرب اماراتو کې د آیرلند سره د لوبو لپاره تمرینونه کوي. د افغانستان او آیرلند لوبې د همدې جنوري په 21مه، 24مه او 26مه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې په دغه تمرینونو کې به د بولینګ، بیټینګ او فیلډینګ په برخه کې لوبغاړو ته روزنی او لنډمهالي دوري نیول کیږي. د افغانستان د کرکټ درې وتلي لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن چې د استرالیا په بیگ بش کې لوبیږي هم تمرینونو ته ور روان شوي. محمد نبی ابوظبي ته رسیدلی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کابل کې د چاودنو په دوام نن سهار د عامه ساتنې ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژل شو. دا بریدونه څوک کوي؟
په داخل کې دا خلک چې وجود سره نه غواړي، وجود په دې ګډوډي کې خپل قدرت غواړي.
نن دوه کې د دولت او طالبانو مرکچان بیا سره ګوري. طالبان وایي خبرې به اوږدې وي.
دا موضوعات سره وي، د موضوعات یو حل تر رسیدل څه غواړي. دا یو خبر مختګ دی، موږ هیله لرو چې ښه نتیجه ولري.
روزګان کې یو شمیر سرتیری چې جګړه کې لا سره وړن لري شکایت کوي چې رتبې یې نه لوړیږي.
یو کینزلس مینه اندر باندې پټاو سي دي، یو اول انچاري ر باندې ځان پټاو کړی دي.
انډونیزیا د هغې الوتکې ټوټې پیدا کړې چې پرون له مسافرو ډکه یو سمندر کې ولوېده. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. څلور بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د عامه محافظت د تصدۍ مطبوعاتي مسول ضیا ودان په یوه چاودنه کې ووژل شو. پیښه نن سهار 8:30 بجې د کابل په کارتیناو سیمه کې شوې چې د ښاغلي ودان په ګډون پکې 3 تنه وژل شوي دي. ښاغلی ودان د دولتي دندې ترڅنګ مدني فعالیتونه هم کول. دا حمله داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې پر مدني فعالانو د پرله پسې هدفي بریدونو په اړه اندېښنې او دا چې تر شا یې څوک دي پوښتنې په زیاتېدو دي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال راستول شوی راپور ته.
په کابل کې د هدفي وژنو دوام. د افغانستان د عامه تصدۍ د ساتنې مطبوعاتي مسول ضیا ودان نن یک شنبه سهار په یوه چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه په سهار 8:30 بجې د کابل په کارتیناو سیمه کې رامنځته شوه. دې وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې چاودنه د ودان په موټر پسې د نخلول شوي ماین له امله رامنځته شوې چې د نوموړي دوه نور همکاران هم پکې وژل شوي او درېم یې ټپي دی. ضیا ودان د خوست ولایت اصلي اوسیدونکی وو او اوس په کارتینو سیمه کې اوسېده. نږدې 8 کال عمر یې درلود. 5 لوڼې، یو زوی او 2 میرمنې ترې پاتې شوې. دې له موره یو او 2 خویندې درلودې. نوموړي په کابل کې د ولس ژغورنې مدني ټولنې مشري کوله او په دې سربیره په نورو مدني چارو کې هم فعال وو. ودان نږدې 2 میاشتې مخکې په یو ویډیو پیغام کې د خپلې ټولنې د لاسته راوړنو په اړه ویلي وو.
تیرو شاوخوا اتو میاشتو کې مو له اوو وزیرانو، معینانو او رئیسانو سره جلسې نیولې دي. له پنځو بېوزله کورنیو سره مو د څه باندې 28,000 افغانیو په ارزښت د خوراکي او سونتوکو مرستې کړي دي. د عامه پوهاوي په اړه مو خپرونې کړي دي. له دریو روغتیایي مرکزونو سره مو بېمثاله تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي.
ضیا ودان تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ مامور و، خو له اوږدې بېکاري وروسته څو میاشتې مخکې د افغانستان عامه ساتنې د ملي تصدۍ مطبوعاتي مسؤلیت ورته وروسپارل شو. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان حکومت په دې ډول بریدونو کې چې په وروستیو څو میاشتو کې ډیر شوي، طالبان په لاس لرلو تورنوي هغه څه چې طالبان ردوي. له دې وړاندې په کابل کې د رواني لمریزې میاشتې په درېیمه نیټه د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید د نامعلومو کسانو لخوا له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای په ډزو وژل شو. دغه شان په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملالۍ میوند، په کابل کې د تلو نیوز پخوانی ویاند یماس یوش، په غزنی کې د الجزیرې خبریال او د خبریالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نیکزاد، په کاپیسا کې مدني فعاله فرشته کوهستانی، او په غور کې د غور غږ راډیو خبریال بسم الله عادل هدفي وژنې هغه څه دي چې په وروستیو دوه میاشتو کې یو په بل پسې په زنځیري ډول رامنځته شوي دي. دې بریدونو د رسنیو او مدني فعالانو ترمنځ ویره و اندېښنه خپره کړې، او په دې اړه پرلپسې پوښتنې په زیاتېدو دي چې په دوحه کې د سولې له روانو خبرو سره هم مهاله دا وژنې څوک کوي. افغان امنیتي ادارې دا د طالبانو لخوا پیل شوی کمپاین او د جګړې نوی تکتیک بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وروستیو هدفي وژنو په تړاو چې تر اوسه څومره کسان نیول شوي، طالبانو سره یې پر خپل تړاو اعتراف کړی دی.
تروریستي بریدونو او هدفي وژنو په هکله مختلف کسان تر اوسه نیول شوی دی. د دایي قاتلین، د ملالۍ میوند او یوسف رشید قاتلین او ځین نور کسان شبکې نیول شوی دی چې هغوی د طالبانو خپل غړیتوب اعتراف کړی دی.
تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان اسانی لاګټ هم وروستۍ هدفي وژنې د وسلوالو طالبانو کار بللی و، ورڅخه غوښتي و چې د وژنو دا لړۍ دې بند کړي، خو طالبانو بیا په پرلپسې ډول رد کړي چې ګوندې دوی دې په خارونو کې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو د وروستیو بریدونو تر شا لاس ولري. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوی پر هغو کسانو چې د طالبانو په وړاندې وسلوال او استخباراتي فعالیتونو کې ښکیل نه وي بریدونه نه کوي.
و موریدل چې نن سهار په کابل کې په یوه چاودنه کې مدني فعال او د عامه تصدۍ ویاند زیا ودان وژل شو. دا بریدونه څوک کوي؟ لږ وړاندې مې د امنیتي او پوځي چارو له کتونکي جنرال عتیق الله امرخیل څخه وپوښتل چې د دې بریدونو تر شا د چا لاس دی او څه هدفونه لري.
ما ته هم دغه شک پیدا شوی چې آیا حقیقتا دغه ټولې وزنې د طالبان کوي یا دلته کوم بل ګروپ موجود لري. ما ته داسې فکر پیدا شوی دی چې یو خو مسئله دښمنۍ او دښمنداري په افغانستان کې ډېره زیاته ده، زیاتره ممکن له دې ذره کوي، او بل داسې یو څه یو ګروپونه یو څه په داخل کې پیدا شوي دي چې هغه سره نظام ګډوډول غواړي. خو یوه خبره هغه څه دا خو طبیعي خبره ده چې طبیعي چې کله د دوه متخاصمو ډلو په مابین کې مذاکرات شروع کېږي هغه څه تر اوسه پر اراده قوي د سولې دپاره نشته. دې خاطر باندې کوشش کوي چې د فشار له لارې او د جګړې له لارې ځان خپل اهدافو ته ورسوي. ما ته ښکاري چې دا یو پوزي فلمه روانه ده، هغه چې اراده د سولې، هغه چې مثلا اقدام د سولې دپاره وي، هغه چې غواړي نوره جګړه بس نو هغه چې
نو جنرال صاحب په ظاهره خو خبرې روانې دي. دغه دوحه کې خبرې شوې، پرون هم غونډه شوې، دوی وایي چې په ښه فضا کې ترسره شوې. نو څنګه تاسو لا هم د دوی په اراده باندې شک کوئ؟ فکر کوئ چې په عمل کې څه نسته تر اوسه؟
شک خو په دې پیدا کېږي چې وخت اراده او وجود نور پس وژنې استعمالوي، پس خشونت استعمالوي. آیا دا لاره د کامیابۍ ده؟ آیا دا لاره د پیروزي ده؟ په دې لاره د فلزي وخت کې چې په نظام مو لاره د فلزي وخت کې په اردو مو تک
دغه اوسنی تاریخوالي لفظي شخړه رامنځته کړې د دواړو خواو ترمنځ. حکومت د طالبانو کار بولی او طالبان بیا وایي چې نه، موږ دا ډول بریدونه هدفي وژنې نه کوو. فکر کوي دا څومره نور وضعیت پیچلی کوي؟
عملا دقیقه خبره ده وزر پیچلی سکه ایسلاح مات مندی هم فشار ده دیدی خبرو نتیجه که ده نیتوی ده خبری خلی زورات جگلی ده پای اونیزی دا خلق پتا سوگر بدا میدیا که ناس که خبری که همیشه او سرای جواب و توریس وایی دوایی که دیدی خبرو نتیجه نست ده هستی وقت که روون دی
نو گرام څوک دی جنرال سي محترم طالبان تاریخواله کې یو کنه فکر کوي حکومت کې هم ستونزې شته
خو د سویلو د طالبان په یو ګورو ده چې هغه د قدرت غوړمه امارات غوړمه شرعي نظام غوړمه شریعت غوړم دی ولر خو معلومه ده ولی ماته په داخل کې د اندېښنه پیدا شوه ماته په داخل کې دا پیدا شوه چې په داخل کې دا خلک چې وجود ستونه نه غواړي وغود په دې ګډوډي کې خپل قدرت غواړي
او جنرال صاحب امنیتی په لور دغه چسپکی ماینونه چې اوس زیات شوې دي د دوه مخنیوي امکان لري او تر ډیره څه ډول کسان له دغه ماینونو نه استفاده کوي
کومه د بهترین کس په لرو خپل وظیفه په وخت ځوند باندې ګرام او دا قوتونه څنګه هم نه دي همدغه کس د رسپام لري کس د وزارت داخلي هم لري او کس عمومي کې امنیتي عمومي ده هغه هم لري چې څه واکان دوی هم پاري او په واکان دوی کله وځي چې یو خپل پیدا کوي اتمن د یم مرکز په قابل کې یا بدل کې جوړیږي یا کني جوړیږي وارې دي چې راوړ کیږي به دې مخنیوي عملاً کې د دې څه کو غوي او دا څو استعمالي په قابل کې خو د دې په مختلفه ګرو دي یو څه د سزیا د کوډری انتي لا سر په ورته هم کوي یو څه د تور ها رمتي ته هو تم پیسې ورته کوي دا په یو څه د دایان د فکر ته غل مو سره راځي چې راځي چې دې ته خلک نه زم نه ستیا چې پینځسته کې د سپری د ټول نه استفاده او کوډ په اسانۍ استفاده تر کې دی
د پوزي او امنیتی چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل و چې د تاریخوالي پر عوامل او اهداف غږیده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
وسم له تاریخوالی د سولې پر لور د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن هم د سولې خبرو د اجنډا د چمتو کولو په اړه د خبرو میسته کینی دواړو لوریو پرون هم غونډه کړې او د اجنډا د ترتیب او یووالي په اړه سره بحثونه کړي د افغانستان دولت او طالبانو پلاوی د غونډې د سولې د خبرو په برخه کې خ پرمختګ بولی او یوې خې پایلې ته رسیدو هیله کوي په دې اړه نور په دې راپور کې اوریدل شي
په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو په دوام دواړه لورین هم د اجنډا د جوړولو په اړه غونډه کوي د افغانستان دولت او طالبان وایي د سولې خبرو د اجنډا ترتیب اوږد بحثونه غواړي او په دې اړه هوکړه به یو څه وخت ونیسي د سولې خبرو د اجنډا جوړول د زمينه برابروي چې د دې خبرو لومړیتوبونه روښانه او پر اصلي موضوعاتو بحث پیل شي د اجنډا د جوړېدو په اړه پرون هم دواړو لوریو غونډه وکړه او پر دې هوکړه کړې چې دا ډول ناستې به دوام وکړي د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندی ناجی انوري د اکشن ویپورز ازادي راډیو ته وویل د شنبې ورځې په غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه د خبرو په دوام هوکړه وشوا
د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ټاکل شویو ګروپونو ترمنځ د اجنډا د توحید او ترتیب لپاره جلسه دایره شوه په غونډه کې چې په شفافه فضا کې و د اجنډا د توحید او ترتیب پاک بحثونه وشول او پریکړه وشوه چې دغه ناستې به دوام ومومي
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله خوده چې دا پړاو مذاکراتو کې دواړه لوري یوي پایلې ته ورسیږي
نن به هم ناستوي ان شاء الله بیا به هم دغه اجنډا د موضوعاتو د توحید او د ترتیب خبره وي ځکه چې دا موضوعات سره وېده موضوعات یو په یو ورځ کې دوه ناستو درې ناستو د دې یو حالت راسیدل په څو خواري او نو دا چې دا مذاکرات سره پایل شول او روان شول دوهم پړاوي دا یو خبر مختګ دی موږ هله لرو چې خې نتیجه ولري
د اصول خبرو د اجنډا د توحید او ترتیب باندې داسې محل پیلېږي چې د اجنډا د موضوعاتو په اړه د حکومت او طالبانو دواړو لوریو د مرکچی پلاو نظرونه د لومړیتوبونو سره توپیر لري خو دوی وایي د همدې توپیرونو د ختمولو لپاره سره خبري کوي د افغانستان حکومت وایي لدی پړاو خبرو یې مهمه موخه او هیله د توحید خالی پای دی چې او تلپاتی اوربان ته زمينه برابر کړي خو دا چې دی پړاو خبرو کې دا هدف تر لاسه کیږي او کنه پړای وړاندوینل وخت مخکې خبره ده خو د امریکا قطر اندونیزیا اروپایی ټولنې او ملګرو ملتونو په ګډون د اسلامي همکاري او سازمان حمله طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه ودروي
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولره دونکو ده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
تا اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبيني.
ازادي رادیو سره پاته شي تاسو به د سولې له ورسته او پرمختګونو خبريږي. ازادي رادیو د ماخام د سهار له وو د ماخام تر وو بجو په منځنۍ 1299 سپو خبرونه لري. د ننګرهار د شینوارو قومي مشران وایي په دې ورسته یو 1300 کې لمرګونو او جنازو پرته بل هیڅ ندی ورکړل شوی. د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسیدونکو نیوکه کوي چې د موجوده نظام په ملاتړ د سر او مال قربانی ورکړي خو په بدل کې یې تش ژمنې ورکړل شوی. دوی خبرداري ورکوي چې که د شینوارو حقونه ورنکړل شي او ورسره کړي ژمنې عملی نشي نو په یو لوی مدني حرکت به پیل وکړي. په دې اړه پام وکړئ د ننګرهار زموږ د خبريال راپور ته.
د ننګرهار قومونو او ولسونو په ځانګړي ډول د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسیدونکو وروسته له شاوخوا 12 نامنه یو د نسبی امن او قراری سا اخیستي. خو د شینوارو اوسیدونکو او قومي مشران وایي وروسته یو جنگ جګړو او نارامه یو یې کورونه خوونځي سړکونه او کلینیکونه وران او دوی د کډوالۍ ژوند تاړ کړی دي. دوی نن په جلال آباد کې د حق غوښتنې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل ځوانان د 40 کال کېږي چې هر ورځ د نظام د پایښ لپاره د سر او مال قرباني ورکوي خو په خبره یې چې حکومت ورسره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې بې غوره سلوک کوي. د شینوارو یو تن قومي مشر میر حمزه میاخیل وایي د دوی په سیمو کې د بمونو د مور تر کچې ازمایښتونه وشول ووجل شول او اوس غواړي چې ورسره شوی ژمن یې عملی شي.
مونږ له سربازی را کړی، مونږ له جنازې را کړی، مونږ له وطن دفاع را کړی، مونږ د غشپګو لسوالې خلکو هیڅ شی پاتې نشو چې په مونږ ونه ازمل شو.
د دوی لړلې شاه محمود شینواری وویل 12 د شینوارو پولیسوالیو کې دوامدارو جنگونو د دوی هیڅ کور روغ نه دی پریخي او خلک یې په دښتو او ویجاړو کندرو کې تر شنه اسمان لاندې به برخلیک ژوند کوي.
د تیرو جنگونو لامل چې څومره زیان دغه سیمو ته رسیدلې ده ځکه دغه شپږو ولسوالۍ دغه سیمې چې 12 دوامداره جګړه پکې ودلته هیڅ کور روغ پاتې نه دی. اوس موږ شینواری په خیمو کې په تاسو وګورئ د سرکې سرهالته اوس یو زاړه وټول نه دی کړکې او دروازې نه لري کله وښه په مغزه کې پراتی دي تر اوسه پر سرپنا مسله ورته نه ده حل شوی.
فرمانګل شینواری د دور بابا اوسیدونکو دی. دی وایي دوی په دې خاطر قرباني ورکوي چې ژوند او حقونو ته درناوی وشي او په خبره چې خپل حقونو تیریدونکې نه دي.
نه کلینیک لري، نه مکتب لري، نه مسجد لري، نه کور لري، اخر ولی کوم بل لاړ شي. دغه قربانۍ چې ورکو دغه څه لپاره ورکو کده دی وطن د پاره ورکو د دی وطن خلک باید مونږ ته کوم حق او حقوقي باید مونږ ته غشای ملاو شي. دا زموږ غوښتنه او دا غواړو د رئیس جمهور نه غواړو.
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا 2 کال وړاندې افغان حکومت په ننګرهار کې د داعش ډلې د ماتې له خبر ورکولو وروسته په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول د شینوارو پولیسوالۍ وکیل زیانمنو شو سره د مرستې ژمنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستي 2 کالو کې ننګرهار ته په خپل سفرونو کې د جنگځپلو سیمو د خلکو د کورونو، سړکونو، کلینیکونو او خوندزیو د جوړولو او د کار روزګار پیدا کولو ژمنه وکړه. خو د ځای خلکو په خبره تر اوسه په عمل کې هیڅ څرک نه دریدل شوی. خو اوس د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالۍ اوسیدونکو یو قومي مشران خبرداري ورکوي چې که ورسره شوی ژمنې عملي نشي نو په خپلو مدني حرکتونو به پیل وکړي.
مدني حرکتونه زموږ قانوني حق دی او دا مدني حرکتونه ښایي له حکومت سره تر پریکون او آن د تورخم جلال آباد لوی لارې تر بندولو ورسیږي.
د یادونې وړ ده چې 3 ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د عمومي وضعیت ارزونې په موخه ننګرهار ته راغلی وو او دغلته یې له ځایي چارواکو، مسؤلینو او ولسي خلکو سره وکتل. خو د ولسمشر له وروستي راتګ وروسته نیوکې او اندېښنې دا وي چې ولسمشر په داسې حال کې چې د تیر کال ژمنې یې لا په خپل ځای پاتې وي دا ځلې هم یوازې خپلې ژمنې تکرار کړي او بیرته ولاړ.
له ننګرهار ورزو جنوبي ولایت روزګان ته. روزګان کې بیا د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر افسران ادعا کوي چې د دوی د طرفیګانو په ورکړه کې درغلي کیږي. دغلته د پوستو او قرارګاو په کچه یو شمېر قومندانانو ازادي راډیو ته دا خبره کړې. جزئیات په دې راپور کې اوریدلی شئ.
په اورزګان کې د پوستو ځینې کمانډانان وایي کلونه یې د طالبانو په وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې تیر کړي، خو لا یې هم نظامي رتبې نه دي لوړې سوي او ترفیهګانې یې هم نه دي ورکول سوي. په دوی کې چې ځینې برحال او ځینې یې له دندې لرې سوي، دا کوي چې د دې ولایت په امنیي قمندانۍ کې اداري فساد د دې سبب سوی چې رتبې لوړې نه سي.
یو پنځلس مینه راباندې پټاو سوي دي، یو اول انتحاري راباندې ځان پټاو کړی دی،
دا تلوشکلن سید شادی چې نظامي رتبه لومړی ساتنمن دی او په تورجان مشهور دی. نوموړی وایي د پولیسو په لیک کې تر یوې لسیزې زیات وخت تیر کړی او د پوستو او قرارګاه قمندان پاته سوی دی. سید شاه چې د بدن ځینې برخې معلولې دي وایي پنځه ځلې پرې ځانمرګي بریدونه سوي او له ګډو ماین چاودنو هم روغ وتلی دی. دی چې اوس هم د پولیسو د یوې پوستې قمندان دی. ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې د ده تر لاس لاندې وه اوس یې رتبې تر ده لوړې دي. سید شاهی دا کوي چې د اروزګان په امنیه قمندانۍ کې طالبان نفوذ لري.
که یو ډګروال د طالبانو په لیکو کې هلته اوسېږي، دا موږ ته د منلو وړ نه ده. او دا زه فکر کوم چې دغه زموږ خبرې دا تاییدوي چې دا د طالبانو دپاره کار کوي. نقش نشانې دي په دغه کې چې دی نه غواړي چې دغه خلک یو مقدار ته ورسېږي، ولې ولو دی پر دا مخکې کار هم څه کړی دی چې د دولت د لیکو څه وباسي. دا موږ ته دغه
سید شاه د هغه کسانو نومونه نه اخلي چې ادعا کوي چې د طالبانو سره لاس لري. د اروزګان د امنیه قمندانۍ چارواکو که څه هم د سید شاه د ادعاو په اړه ازادي راډیو ته له تبصرې کولو ډاډه وکړه، خو تر دې مخکې دا رد کړې وه چې د اروزګان په امنیه قمندانۍ کې دي د طالبانو نفوذي کسان واوسي.
لس کسه دولس زخمیان ورکړي دي په ښار کې. دا ګرد دنیا په خبره ده. زما نوم حاجي میرزا دی.
دا بې پنځه دېرش کلن میرزا محمد دی چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د بېداغ سیمې اوسېدونکي دي. هغه د خپل کور تر څنګ په جوړه سوې مرچل کې ناست وي او وسلې پاکوي. نوموړی وایي که څه هم له رسمي دندې لرې سوی، خو بیا هم د خپلې سیمې ساتنه کوي. میرزا محمد ادعا کوي چې د حکومت د پیل رئیس د پوستو او قرارګاه د قمندان په توګه یې دنده ترسره کړې، خو نه یوازې دا چې د حکومت لخوا تشویق سوی نه دي او ترفیه نه ده ورکول سوې، بلکې په امنیه قمندانۍ کې پخوانی بست هم ورک سوی دي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. اندونیزیا د هغې مسافر وړونکي الوتکې ټوټې او د مړیو پاتشونې موندلې چې پرون له پلازمینې جاکارتا له پورته کېدو څو دقیقې وروسته په سمندر کې راولویده. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د انډونیزیا د دغې مسافر وړونکي الوتکې ټوټې پوځي لامبوزنو د جاوا سمندرګي په تل کې 15 متره تر اوبو لاندې موندلې دي. د انډونیزیا د هوایي ځواکونو مارشال هادی تایانتو په یو بیان کې وویل چې د پلټونکو ټیم لخوا یې راپورونه ترلاسه کړي چې وایي د سمندر اوبه رڼې دي، هر څه شلې دل کېږي او دا دوی ته اجازه ورکوي چې د الوتکې یو شمېر ټوټې بمومي. نوموړي د دغې پیښې په اړه وویل چې په اوس وخت کې ویلای سي چې دغه الوتکه رالوېدلې ده. د پلټنې او ژغورنې په عملیاتو کې له دې مخکې د انسانانو د بدن ټوټې او په هغوی پورې اړوند مشکوک شیان موندل سوي وو. د انډونیزیا د سری ویجایا د هوایي شرکت له دغې 239 الوتکې سره چې 8 عمله او 450 مسافر پکښې سپاره وو، پرون شنبې پر سیمه ییز وخت ماسپښین 2:30 بجې د پلازمینې جاکارتا له هوایي ډګر له پورته کېدو یوازې 4 دقیقې وروسته تماس پرې سو او د رادار له کرښې ورکه سوه. دغه الوتکه له جاکارتا څخه کالیمانتان ولایت ته پر لاره وه. وروسته له هغې چې صوتي وسیلې د الوتکې زیګنالونه وموندل، د انډونیزیا چارواکو وویل چې د پوځ د لامبوزنو ټیم د دغې الوتکې ټوټې په نښه کړې دي. د فلایټ رادار 24 انټرنیټ پاڼه چې د الوتکو مسیر تعقیبوي ثبت سوي معلومات ښیي چې دغه الوتکه تر پورته کېدو وروسته مخکې له دې چې په څه کم یوه دقیقه کې 15 متره خپله ارتفاع له لاسه ورکړي، تر 3350 مترو پورې لوړه سوې وه. ویل کېږي چې دغه بوئنګ 239 الوتکه نږدې 20 کاله زړه وه او مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ورڅخه کار اخیستل سوی وو. په اوس وخت کې د بوئنګ 239 ډوله الوتکې په نړۍ کې ډیری الوتنې کوي او د دغې الوتکې د نوي ماډل ماکس 8 د اتومات کنټرول ستونزه نه لري. لدی مخکې په انډونیزیا کې په 2013 کال کې د الوتکې درا لویدو پر تر ټولو لوی پېښه کې همدا د بوئنګ 9-300 ماکس 8 ډوله الوتکې شکیل و. د دې هیواد د یو بل د لاین ایر هوای شرکت اړوند د غیالوتکی درالویدو په پیښه کې د دیالوتکی د عملی په ګډون ټول 1.9 اتیاس پر لی وجل سی وی. لدی پیښه 15 میاشتې وروسته بوئنګ 9-300 ماکس 8 الوتکه په ایتیوپیا کې رالویدلې و چې له امله یې دغه الوتکی د 10 میاشتو لپاره له الوتنو باندې سوی تر څو له پیلوټ پرته په اتومات ډول د الوتنې د کنټرول